د ډیو ټی یو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی افغان طالبانو په ډیورنډ کرخه ځوابي حمله کې د نورلس پاکستانی عسکرو د وجنو او په سلور پوستو د بریدونو دعوه کړې. د پاکستان فوج په پوستو د بریدونو مخلې کړې. په کورمه کې د سنیانو او شیعو ترمنځ شخړې د هواري لپاره د څو ورځو راهیسې په کوهاټ کې د حکومت په مرسته د مشرانو جرګه روانه ده. په جرګه کې شامل یو درنګړي مشر وایس امریکا ډیوه ته ویلي امکان دی نن پرېکړه وشي. سسټینیبل ډیولپمنټ پالیسی انسټیټیوټ لخوا د شوې څېړنې تر مخه پاکستان د خیچنې هوا په اساس د نړۍ په لومړو 50 هیوادونو کې شامل دی. څېړنه ښایي چې د هیواد سرحد اسلام آباد او پېښور ښارونه د هوا د ککړتیا له امله د عامې روغتیا د پام وړ خطرو سره مخ دي. او د اسرائیل لخوا د حملو وروسته په شمالي غزه کې پاتې اخیری روغتون هم تړل شوی او اسرائیل دا وکړې دا چې د یمن لخوا ګزارل شوي میزایل یې ناکامه کړي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو. موږ سره اوسئ. ستړي مشه زه مشفا خومنده وایس اف امریکا ډی وی ټی ویډیو نن د خالی ورځ د کال 2023 دسمبر د 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 2 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوتا. افغان طالبانو دعوه کړې ده چې د پاکستان سره په فرضي کرخه ډیورنډ باندې یې ان خطو کې 19 پاکستانی عسکر وجلي. د پاکستان فوج هم په سلورو پوستو د افغانستان لخوا د بریدونو پخلې کړې او وایي چې دوی بیا ځوابي ډزې هم کړې دي. باجوړ کې د وسلوالو سره ان خطه کې څلور ملیشیا عسکر وجل شوي او 15 ژوبل دي. په کورمه کې د اکتوبر د میاشتې راهیسې د سنیانو او شیعو ترمنځ شخړې د هواري لپاره د څو ورځو راهیسې په کوهاټ کې د حکومت په مرسته د مشرانو جرګه روانه ده. په جرګه کې شامل یو درنګړي مشر وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې امکان دی نن پرېکړه وشي. د پوره تفصیل لپاره زو د ډیوه خبریال فرید شینواری اړخته سکایپ د لارې سره ملګري شوی. شینواری څه ستړي مشي؟ مننه. شینواری صاحب لومړی چې په ډیورنډ کرخه باندې کم پیښې شوي دي او دغې طالبانو کوم داوی کړی د پاکستان فوج دغه په اړه باندې څه ویلي دي که دغه تفصیل راکړي؟
بالکل اشفاق صاحب، بیگا شپې ناوخته په ډیورن کرخه باندې نښتې شوې دي. دغه نښتې په خوست او پکتیا سره چې کومې نږدې کرخې دي یا ډیورن کرخه ده په دې باندې شوې دي. په کورمه کې دغه نښتې د انزرګي او کرشه سیمو کې مخې ته راغلې دي. د مقبلو ځایي اوسیدونکي وایي چې سخت درنې او سپکې وسله کارول شوې ده او اول برید په هنزرګي او په کرشه کې چې کومې د امنیتي ځواکونو پوستې دي طالبانو لخوا په هغو باندې بریدونه وشو او بیا دې غاړې نه هم ځوابي ډزې شوې دي. لکه څنګه چې ستاسو وویل، طالبانو د دفاع وزارت په خپل ایکس پاڼه باندې دغه نښتې تایید کړې دي او هغوی ویلي دي چې په پاکستان پوستو یې بریدونه کړې دي. بلخوا د بهرنیو چارو د افغان طالبانو د بهرنیو چارو مرستال وزیر شیر محمد عباس خانزی هم په خپل ایکس پاڼه باندې دغه پیښې تایید کړې دي. ویلي دي چې په پکتیا او په خوست کې په پاکستانی پوستو باندې بریدونه کړې دي. تاسو په خپلو خبرو کې هم وویل تر اوسه پورې هغوی دا دعوه کړې ده چې 19 پوځیان یې وژلي او پاکستان هم دعوه کړې ده چې هغوی ته هم زیان اړولی دی او ځوابي ډزې یې کړې دي. په رسمي توګه د پاکستان د پوځ ویاندې ادارې یا د پاکستان د دفاع وزارت او یا د اطلاعاتو مرکزي وزیر په دغه نښتو په اړه باندې هیڅ نه دي ویلي. خود طالبانو وزیرانو او وزارتونو دغه پیښې تایید کړې دي وخت په وخت باندې.
په باجوړ کې چې کوم د ملیشا عسکرو د وجنې خبرونه دي، د هغې تاسو سره کوم تفصیل شته چې دغه پیښه کوم ځای شوې ده او د پاکستان پوز او ځایي خلک څه وایي؟
اشفاق صاحب، په باجوړ کې د دسمبر په 18مه دغه پیښه د باجوړ په سلارزو سیمه کې شوې ده. د سلارزو تانی په حدودو کې د پیښه مخ راغلې ده او په هغه کې د وسلوالو په او د امنیتي عسکرو یا اف سي ځواک سرتیرو په منځ کې نښته شوې ده. څلور اف سي ځواک سرتیري چې کوم دي هغه پکې وژل شوي دي او 15 ژوبل شوي دي. ځایي سرچینې دا وایي چې تر ډېر وخت پورې دغه نښته د وسلوالو او د اف سي ځواک سرتیرو ترمنځ روانه ده او دغه نختی وخت وخت باندې په باجوړ کې مخې ته راغلي دي. په باجوړ کې مذهبي ډلو یا ګوندونو تنام هم په نښه شوې دي. هلته داعش ډلې تر ټولو زیاته فعاله ده او وخت په وخت یې سیاسي ګوندونو خلک مدني فعالان په کړي دي. په دې د پیښې په اړه باندې اف سي ځواک یا د فوک پوز د مطبوعاتو ادارې هیڅ نه دی ویلي چې څومره عسکر پکې مړه شوي او څومره ژوبل شوي دي.
شنواري صاحب، اخري پوښتنه چې په کوهاټ کې کوم د کورمې د شیا او د سنی مسلمانانو ترمنځ کوم دغلته د تشدد پیښې روانې دي، دغې د مخنیوي لپاره چې کومې خبرې ترې هلته شروع شوې وي د حکومت په مرسته، نن امکان وو چې دغې څخه کوم فیصله مخې ته راشي، آیا تر اوسه په دغې کې کوم پرمختګ شوی؟
اشفاق صاحب، په کوهاټ کې د شیا او سنیانو مشرانو په منځ کې تیرو څو ورځو نه جرګه روانه ده، او لږه شیبه وړاندې ستاسو نه د خبرو نه مخکې هم ما د جرګي او منځګړي یا دریمګړي سره خبرې وشوي، او هغه دا راته وویل چې اوس هم په جرګه کې ناست یم. هغه ماته مازیګر ماسپښین ویلي وو چې امکان دی چې ماښام پورې فیصله وشي او اعلامیه به هم مخې ته راشي، خو لږه شیبه وړاندې هغه ماته وویل چې جرګه اوس هم روانه ده، په ځینو خبرو باندې سلا نه راغلی، خو امکان شته دی چې نن جرګې چې کوم بحث ته یا خبرې دي هغه سر ته ورسي او دواړه ډلې په دې باندې راضي شي. دغه جرګه په کوهاټ کې د کمیشنر او د جی او سي چې کوم پوز چارواکي دي ورسره ورسره د کوهاټ، هنګو او رګزی چې کوم کامی مشران دي هغوی په مشرانه کې روانه ده، او د کورمې د سیا د شیاګانو او سنیانو چې کوم مشران دي هم په دې کې ګډون کوي. د اپیکس کمیټۍ چې کومه پریکړه یا اعلامیه مخې ته راغلې وه په هغه کې دا ویل شوي وو چې د فبروري لومړۍ نیټې پورې به دواړه چې کومې ډلې دي هغوی به وسله جمع کوي، او چې کوم هلته مورچې جوړې کړې دي هغه به هم ورانوي، او بیا به وار په وار باندې مونږ د ټل پړه چینار لار خلاصو. د جرګې چې کوم منځګړی یا درېمګړی دی هغه ماته دا وویل چې یوه ډله داسې وه چې هغوی وسله په خودو باندې راځي نو هغه هم بېګا په دې باندې راضي شوي دي او په وسله دي، او هغوی ته دا ویل شوي دي چې تاسو به دغه وسله په هر حال کې انتظامیه
حواله کوي. ډیر مننه فرید شنواری صاحب، تاسو
مننه.
د پاکستان د پوز وایان دی اداري مشر لیفټننت جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ باندې خبريالانو ته ویل چې په کال 2021 کې د تحریک طالبان پاکستان سره د پی ټی آی د حکومت مذاکرات تیرستلي تګلاره و چې لوجه یې ټي ټي پی دوباره پاکستان کې قوي کړه، او د بد اغیزي په توګه یې قانون نافذ کونکي او امنیتي ادارې خطر سره مخ کړي. نور تفصيل د ډیوه خبريال حمید الله او عثمان خان پر راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
آج کی اس پریس کانفرنس لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اوائل تحریک انصاف د دې غلطی فیصله قیمت اوس امنیتی ځواکونه د خپلې وینې سره ورکړي. د اوائل په کال 2023 کې په نږدې 1200 ترهګریز بریدونو کې تر 2000 پورې وګړي وجل شول. په دې وجل شو کسانو کې 303 اتیا پوځیانو.
د خبر وتر او د بیا بهاله چې تش په نوم کومه پالیسی و دا غي زیان اوس مونږ ټول برداشت کوو، او اوس چې دا خبره بیا بیا تکرار کیږي نو دا خبره واضح کوي چې په 2020م کې دا د چا زد وو چې دوی سره د خبري وشي او بیا بهالي دی وشي، او د هغه زد قیمت پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا ادا کوي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په کال 2021 کې د ټي ټي پي سره د پښتونخوا د حکومت په مذاکراتو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ علما او قبایل مشران هم ګډون کړو. دا مذاکرات د افغان طالب حکومت په مسګرتوب شوی او
سوالونه دا راپورته کې دا خلک سوالونه راپورته کې د ډیر وخت راځي چې په هغه وخت کې د افغانستان نه چې کم وسلوالو هغه په ګنډ شمیر تعداد کې کم جنریټی ریپی سره تعلق لري هغه سره د خاندانونو خپل خزو او بچو سره هغه دلته راوستل شو. خو بیا چې را تاسو نه ریکړي چې کم خاندانونه هغه کم جنگیالان وسلوال دلته منتقل شي هغه بیا سشو دا هغه اعلان بیا وروسته په خپل عمران خان هم کړو چیرې لکه دا خلک به موږ دلته آباد او دا جنگ جګړه چې کوم دار دغه حل نه لري.
خو د پاکستان مطبوعاتو اولیکل په پریس کانفرنس کې د دې خبرې ذکر اون شو چې په کال 2023 کې په 15 جولای د پارلیمان په ان کیمرا بریفینګ کې د فوز د هغه وخت سره لخر جنرال باجوا د ایس ای مشر جنرال ندیم انجم او د پیښور کور کمانډر فیض حمید د پارلیمان غړو ته ویلي د ټي ټي پی سره سره جوړي د پاکستان د سرحداتو د قوی کولو لپاره کوي. اوسنی وزیر اعظم شهبا شریف مو د پارلیمان په دکه موجودو خو د ټي ټي پی سره د مذاکرات په اړه اختلاف یوازې بلاول بټو زرداری سېنټر مشاهد حسین او محسن داور کړو.
ست چې موږ سلف کریکشن وایو هغه یو پروسس شروع شوه دی اوس د دې کړه به آیا د هغه وخت کسانو پورې رسی نه برسی دا خو به وخت ثابت وي. خو په حال کې چې کم خلک د دې په ولکه کې دی او د دې چې کم ارادي دي څنګه چې دې سزاګانې ورکړي او باقاعده د یو سپریم کورټ د آرډر د لاندې دي دا سزاګانې کړو دیم ورته چې تاسو د دې برخلاف هاي کورټ او سپریم کورټ ته ځې د هم دغه پریس کانفرنس کې ډي جی دام واضح کړ چې مونږه آرمی مونږه د یو حکومت د یو سیاسي حکومت د لاندې کار کوو خو ځنې زمونږه هم حدود دي
چې جوړې معاملات
د پاکستان د پوز ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف دا هم ویل د پاکستان په شورش زده علاقو کې انتظامی مسلې او د خدماتو د ادارو نشواله هم تر تر هغه لري په زیاتیدو کې یو لوی وجدا او وی ویل کې د تعلیم صحت او انتظامی ادارو مسلې ختم کړي شي نو دا بعد تر هغه لري د لړۍ ختمولو کې ګټه وکړي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په ډیورنډ کرخه شو تازه انخطو او د پاکستان د پوز ویان د ادارې ایس پی آر تازه د او باندې د سیړنې لپاره زمونږ سره د سیمینا ستر خبریال او سیړنکار اسماعیل خان صاحب د سکایپ د لارې ملګری شوی ورته هر کله وایو. اسماعیل خان صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه اسماعیل خان صاحب تاسو. اسماعیل خان صاحب لومړی پوښتنه د ډیورنډ په کرخه د افغان طالبانو سره د نښتو ښکار خلک د وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال دي. ملګری ملتونه افغان طالبانو خپل د سیمې نه د خلکو ویډیوګانو د غی کلیپونه په سوشل میډیا خپاره شوي. ځوابي حمله د افغان طالبانو لخوا شوي. په ډیورنډ کرخه ازغن تارونه په زرګونو څوکۍ او د منتخب مشرانو سره د سلام مشورې بغیر د جوړ جاړي لاندې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال بیرته پښتونخوا ته راوستل. کم چې ظاهره خبره ده چې کم سیاسي حکومت په اختیار کې نه و چې دا راوستي وي او پرون د پوز ویان ویلي دي چې د تحریک انصاف لخوا تیر وستل شوی وو. خو هغه وخت د مذاکراتو په میز ناست مشران وایي چې د حکومتي مشرانو خبره پوز نه منله. دا حقیقتونه پښتنو ته معلوم شوی دي که د دې لپاسم په پښتنه خاوره باندې د تشدد پیښو ته دوام ورکول کیږي د پاکستان وجود ته خطر نه جوړي.
یو غټه خبره ده چې د تحریک انصاف دینو مغستل په ډی جی ایس پی آر خو دا غي نه پس هم چې کله بیا د شواز شریف صاحب دی حکومت او د پی ڈی ایم نو پاره کې هم یو هیئت بیا کابل ته تللو او خواجه آصف چې پرون کما دا داوا کړی و نن هم زما کال خبره کړې ده هر ورځ دا خبره کړې وي او نن بیا دا یو چې خواجه آصف د پاکستان د دفاع د چارو وزیر په خپل هم د دې هیئت یو ممبر یو وړی او هغه تتلو او هغه وخت کې هم خواجه آصف خپل دا وینا و چې افغانستان کې طالبان او پاکستان کومک وخته او هغه کسانو د پاره چې کم د جی ڈی پی د کسان دي یا د کورنۍ کسان دي تکړه تللی دي هغه کسان چې کم دي د غي په غزنی کې او په نور ځینو کې د دوباره د آبادکارۍ د پاره غي وچ موږ سره د کومک او پاکستان سره وخت کې د پاکستان حکومت سره دا خبرې منلې هم وې او کله چې بیا واپس بیرته پاکستان ته دا هیترالو نو بیا دي د خپل خبرې نه پر شا شول او دا خبرې په ځای پاتې شوې. نو مسله اوسه ده چې دی وخت چې کوم انخطې شوې دي نن تاسو په کتلې د طالبانو سیاسي کمیشن نوم یو غونډه کړې وه ما خدای چې کوم یو مختصر بیان وکړو زمانه دی خیال چې افغانستان کې طالبان بدا شړه یا دا سفن دا پوله باندې چې کوم خطي نن ورځ وشوي او کینی شو کوم روان وي مخام پورې هوې نو جګه به یو خاص دغه نه زیات د اسکلیشن یا داسې واقعې دوه تبه پرې کېږي اږي په خپل هم په دې باندې کويږي چې د دې اثرات د منطقې د پاره وسی نو زمانه دی خیال چې دا مسله دا شخړه دومره دا چې کوم نن نفت شوی دې سره د پاکستان سلامتیا ته ډېر غټ خطر
اسماعیل خان صاحب بل خبره پوز وای چې امنیتي ځواکونه او قانون نه پېژون کوی دارو یو کم شپېته زره وسو او پنځه وی عملیات په تیر کال کې کړی دي په کال 2023 کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ګډون دی وای چې 925 وسلوالي په دغه کې وجلی او دا په تیر 15 کلونو کې تر ټولو غټ شمیر ده نږدې 25000 عملیاتو کې 925 ترخګر وجل یعنی یو ترخګر په شپېته عملیاتو کې تناسب جوړیږي دا د پوز د دغه عملیاتو کامیابی او که ناکامی ده
نو پتا سو دی تغوره د دې دواړه کول دي یو خبر دغه ده چې پتا سو دی تغوره چې د دې عملیاتو یا دی و د انټيليجنس بیسډ اپریشن یا عملیات خو دی انټيليجنس بیسډ اپریشن دی پر باراتو د اطلاع په بنیاد باندې دی کاروایی دي نو پاره کې کور ته ګوره نو یو اړه دا خبره بالکل واضحه ده چې دغه رنګې آی بی یو په اصطلاح کې چې دی ورته وي دا غي نتیجې په ځمکه باندې هغه رنګې نه دي چې څنګه د دې ګمان یا د خلکو ګمان دي چې دې سره به نتیجې په لاس نه راشي او نه شو اوس پر ځای د امنیت وزارت په پخوانی پارټ سره دی بل وخت په تاسو دې ته وګورئ نو په د عملیاتو کې وای بیو څه پر کوم دی او هغه دغه د چې دا چې د طالبان بالکل مخامخ ناست دي او لکه د پاکستان او د هند په شان چې جنگي مخامخ فوج ولاړی د تم فوج ولاړی او یو بل باندې بمباری کوي او تاسو ته دا غوږ نه ده نو ګوریلا چې کوم اپریشن یا ګوریلا اٹیک کې سي سي کې طالبان د شپې نو وخت را پیدا شي نو وخت چې په وړ بریدو دي تاسو خو وره نو ته طالبانو زیاتر بریدونه او غړ پټ بریدونه چې سوبر دي هغه فصل فصل دی ویني څه کم فصل فیصد بریدونه ټول د شپې نو وخت شوی دي نو دا غره کې بریدونه چې کم دی پدې باندې پدې کې بیا زمانه دې خیال چې حکومت پدې کې یا راکو نه ځکه چې هغه مکه نه د شپې قلبند شوی په پولیس تاړو کې یا په کمپونو کې پراتی پاغه باندې چې برید راشي بیا غي بیا مقاومت نشي کوي او بل وخت چې کم دی انټيليجنس بیسډ اپریشن پوری شي د مخصوص اطلاع په بنیاد باندې نو هغه کې بیا هم د فجوم د قرنګ څنګه چې ماته ستاول ویل نو دا یو ډیر ګران وارفیر دی او د افغانستان کې تاسو قتل امریکایان شل کاله په پاسو کې د دوی شکاله تیر بل هو دا غي نتیجې سره ملوټ شو د حکومت سره د امریکا او ناتو او پسې بیا د افغانستان د ریپبلک آرمی یو هیڅ دوی شکاله غي اون کړې شو چې افغانستان کې د طالبانو کوم مقدمات دوه تر لاندې کړې
اسماعیل خان صاحب ډیرو بخې زما یو زمینی پښتنه دغه پښتنو سره راولړیږي یا ظاهر خبره ده په سوشل میډیا په میډیا باندې بم د دې ډیر ځات ذکر کیږي بیرستر صاحب کستاسیا چې کله چې د طالبانو کورنۍ پاکستان ته راول شي وینو هغه ډیر په کلک باندې دې خبرې دفاع کوله په اردو کې به یو جمله غوول چې یې ته ان کې کوم فیملی آئے یو جو پاکستان مې هم لکه آئے ته دلته کې دغه کورونه دی او د سیدل کې د کورونه خاندانونه دی او د غدي غی تر اوسه شي د دومره لوی شمیره دغه خلک نه دی او داسې خلکو ته غټه خبره جوړه کړې ده په میډیا باندې او داسې هوا ورکول کیږي نن کدا خبره کیږي نو اغنه به تاسو شي یا پښتنه چګینې تاسو د اغه وخت باندې نو د نن وخت چې دا کمی قصې دي سمو خیال لري د دې خلاف خو دا وامین شتل ګون چې کم دینو مشر کې سم اچولې او چې پاره کې باجوا د پوز مشر په خوانې فیض امید د عمران خان د ټولي په کې راوستي اوس ته پښتنه خلک ولې نه کوي
دا پښتنه پکارم دا حکومتونو باندې دا شی ورول دا ډیر ما خیال دی دا ډیر غټه غلط دی دا سره دا دی چې زه دا هم مې مجه طریق انصاف د لومبه ورځې نه کله عمران خان وزیر اعظم نومو او دلته پښتون پاکي د پرس پټ حکومت هغه زمانی نه عمران خان دا وی چې پرې ترې پکار دی دا د دې د پټې د بندي پالیسی دا خبرې ترې پکار دی چې ټي پی سره خبرې پکار دی د ټي پی په اور کې پکار چې دی ته باید د دفتر ور کړی شي او هغه څه پرې په دې نظریه باندې ولاړ دی بیرسٹر سیف هر چاته پتره چې بیرسٹر سیف حکومت کې نه ستدا هغه په خپل باندې مو یو دا خبره بدی چې او ځغه په باندې خلک چې کمل دغه لګی چې د فوج دلته کې نمائندګي کوي د دې خبره کوي مخه تا په دې وخت کې مسله او دغه چې فوج په خپل دې خبره نه پښا شوې دي د فوج د ترجمان پرون بیان چې کوم هغه د فوج د دې نه مخکې چې کوم د ترجمان بیانونه هغه نه بیا اکثر مختلف وو نو دلته کې مسله هم دغه ده چې دلته کې پالیسۍ فوج جوړوي هغه که افغانستان دی که هغه نور د منطقې دغه دي او هغه دغه جوړ کړي بیا مسؤلیت یې په حکومتونو ورواړي چې دا خطه چلی غلطې دي کړې دي نو اوس هم حکومت په ناستې ګوري چې فوج به څه فیصله کوي د فوج دې وخت کې دریس چې کوم اوسه پورې دا و چې د افغانستان سره به خبرې نه کوو او مجرم کډوال چې کم دی چې غیر قانوني و غیر د تنو خپل روان پروجیکټ باندې بندیزونه لګیلې خپل نور کارونه مشکل اوس په خپل باندې د فکر کوم چې حکومت په خپل هم دې ته مجبور دی یا ریاست یا فوج چې افغانستان کې طالبانو سره خبرو کی دا بل خبر ده چې دا خبرو د پاره چې کوم کې دا صادق صاحب نو د پاکستان خصوصي استاد یې کابل تا دا غي نمخ کې په وزیرستان کې بریټو شو پای کې شپارس د فرنټیر کور یا د ملیشیا کم کسان او وجل خپل او دغی پوج پاکستان بیا وختل چې د دې بدل واغستی شو بیا تاسو چې څنګه ویل دا د غرهګي پکتیکا کې بیا دی شو نو هغه ټول پروسا چې کم پاکستان وخت چې بیا دوباره د سره راځو کې افغانستان کې طالبان سره خبرې تر یو کې د ټي ټي پی په ځواب باندې په موضوع باندې هغه شی بیا په ځای باندې پاتې شو نو زه دا فکر کوم چې دا نن چې څو شو او دا نه خطر شوې دا اوس نو زما خپل خیال دی چې افغانستان هم یو پوینټ د غکولو پاکستان ته هغه پوینټ سکور کو پاکستان چې دی نه مخکې کوم پوینټ سکور کو هغه پوینټ سکور کو نو دی بیا یو ځل خبرو تر ته راځي دغه ته بکې دي زمانه د خیال چې دی کوم نو بیا اسکیلیشن
ډیر مننه اسمل حاضر تاسو
ډیر مننه
وعلی سلام
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په شینټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه ټولا او به تر په خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه
د ډی وټی وی دی په اسلام آباد کې د ټل پړه چینار لارې د بندیز په ضد ګنډش میر خلکو احتجاجي مظاهره کړې او د ریاست نه یو غوښتي چې حالت د امن ترڅنګ د ژوند بنیادی سہولتونه دی ورکړي د ډیو خبريال وقار احمد د ځنې احتجاج کوونکو سره د هوی په ستونزو باندې خبرې ترې کړې
انفارچونیٹلی اغه نیشنل ایکشن پلان چې د آرمی پبلک سکول کې اس پسنه جوړ شوی وو هغه باندې اس قسم د اوسا پورې عمل ونه شو د اغه عمل نه کول وجدا د شینن ټول خلک په احتجاج دی او نن سبا اغه کوم ټیررزم دی یا کوم سيزونه دی اغه وسم ال د خواريږي کچره تاسو په اغه عمل نه کوي او تاسو اوس د خلکو نه مطالبات کوي چې تاسو موږ ته ولنټیر لري اصله هر اكو یو شی بل شی په دې شی ال ته امن ناراضي
خپل کزنس د مخبل کوز رسی ای سمو بچای ته فارمولا ملک ختم شوه دی سکول بند دی جنکه خپل سکول ستنه شیدله نو دا تعلیم بیا ځای کیږي او هغه ته پارا مطلب ملک کې نور حکم جنکه دی هغه خپل سکول ستراون خو مرشنه ورس کوم جنکه دی اغه اند سه کور کې ناشته دی
ته هم تمہاره راسته کھول دے
دلته مطلب کوم سټوډنټس دی هغه نوې ریسرچ کوي او موږ دا ډیلی مطلب بالکل دلته پارکو کې بچي مخشولیږي زموږ هم غواړو چې مو بچي مخشول شي او مو هیڅ نه غواړو مطلب بیسیک حکومت رائټس دا نه مسکول غواړو نه کالج غواړو مو متصرف امن راکی اور ہا زمون رائٹس دا بیسک نیڈ دا زمون
اے کی حکومت علی امین گنڈے پور اور وزیر اعظم شبا
زمون ہم دا ہلا دا چہ کام دا حفاظت دا بار دی یودا سے کاغی پ پالیسی کی یاغی کا تاریخی پالیسی کی ریویزٹو کی واپس چیار بد پالیسی کے صدا سے فلا دا چہ باغی کے دا عوام دا بار ڈیر زیادہ دا لگ دا صلح او لگ دا امن دا جوان تے رولو سپاغے کے سر مطلب موقع راشی
تم پاکستانی حکومت ہو تم پاکستانی حکمران ہو
کہ دا دو میڈیسن نشتوالی وجنہ تقریبا سونے باو بچی صرف و وفات شوی دی دا خوراکی لد دے نور فیول اندن وغیرہ دام نشتا و التا دا پیول وجنہ التا کالیجز اور سکولز وغیرہ غم بندی نو دا زندگانے کم مغا طول لائف دے گا بالکل اسٹیبل نہ دے مطلب آٹھ سے در ہم بھر ہم دی ڈسٹرب
کل لوگوں کا مطالبہ یہ شروع ہو جائے جو
احتجاج روان وی چھ سونا پورے زمون لارے کلاو نشی او زمون لارے محفوظ نشی
واضح کریں کہ آپ ہمیں کیوں بے وارث
پختونخوا ملی عوامی گوند په بلوچستان کې د زیاتې شوې ناامنۍ پر ضد د پیل کړو هلو ځلو په لړ کې په پشین کې دو ورځنۍ جرګه پیل کړې ده. د دسمبر په 28مه او 29مه ترسره کېدونکې دې جرګې ته د پشین او شاوخوا سیمو مشران وربلل شوي او د یادې سیمې په مهمو ستونزو بحث کوي. د یادې جرګې تازه تفصیل لپاره په کوټه کې د ډیوه خبریال حفیظ شیرانی په لوتو ورزو. هغه موږ سره سکایپ ته لاري ملګری شوی شیرانی صاحب ستړي مشه
په خیرونه
مننه شیرانی صاحب کته دغه جرګې تفصیل را ته راکړي چې نن د دې جرګې تاسو سره څه تفصیل له کوم خلکو یا کوم مشرانو ویناګانې کړې دي برخوال څوي او په کوم غرض راغلي؟
بلې دا په 2020 کال کې پر 14 مارچ باندې په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا څخه یو لوی جرګه راغوښتل شوی و چې پکې بیلابیلو سیاسي ګوندونو مذهبي او قامپاله ګوندونو د هغوی مشرتابه او مدني فعالانو په ډېر لوی شمېر کې شرکت کړی او ګډون کړی و. لغه پس بیا دوی هغه وخت اعلان کړی چې به نورې جرګې هم داسې کوي په وطنونو په سیمو کې. دا ګوند چې تاسو یاد کې پښتون فامیلی وان ګوند د مشرتابه په وینا چې دا اوسنۍ چې کومې جرګې دوی په بلوچستان په پښتني سیمو کې شروع کړې دي دا هم د هغې د بنو د جرګې تسلسل دی. هم نن په پښین کې چې کومه دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده دې ته د ګوند د غړو او د مشرتابه ترڅنګ د یادې سیمې بیلابیل ځای مشران چې کوم دی هغوی هم په ګڼ شمېر په دې کې شرکت کړی دی. په ویناوالو کې مهمه وینا یا مرکزي وینا چې کومه وه هغه د ګوند د مشر محمود خان اڅدزي صاحب وه چې د هغه په خبره دوی په پاکستان کې د یو سیال قام په حیث د خپل قام لپاره برابري غواړي، د هغوی ټول بنیادي حقوق غواړي، امن غواړي او د دې ترڅنګ وایي چې په پاکستان کې دی پارلیمنت چې کوم دی هغه تر ټولو بالادست او مهمه اداره وبلل سي او د پارلیمان چې کومې پریکړې دي هغه جمهوري دي او هغه دی ومنل سي. په سیاست کې دی د مختلفو ادارو وایي چې مداخله ته هغه بند کړل سي. د دې ترڅنګ هغه پر امن باندې ډیر زیات زور ورکړ، هغه د فرمې د حالاتو ذکر وکړ چې په تیرو شپو کې هلته حالات خراب سي وو. بیا اوسنۍ د وزیرستانونو کې چې کوم حالات روان دي، هلته چې کوم اپریشنونه روان دي، د هغوی په باب خبرې وکړې. نو دوی د دا ټولو حالاتو ذکر وکړ او وی ویل چې پښتانه به د داسې جرګو د غلړۍ دوامداره ساتي، هم بیا به یوه لویه بله جرګه راغواړي او دا هم وویل چې پښتانه بلوڅان به بیا په ګډه هم یوه جرګه راغواړي، بیا به د پاکستان له مشرتابه سره کښېني او هغوی ته به دا خپلې ستونزې ږدي او وایي چې دوی پر امن لاره خپله کړې ده او په خپل وطن کې امن غواړي.
شیرانی صاحب په لورالای کې هم د قومي جمهوری غورځنګ یا ان ډی ایم چې کوم سیاسي ګوند دی محسن داوړ مشري کوي، دا غي یو غونډه یا جرګه را جوړ کړی شوې ده، که دا غي تفصیل اوریدونکو ته ورکړي؟
بلې، تیر ورځ د بلوچستان په پښتني سیمه لورلای کې د ملي جمهوریت غورځنګ لخوا څخه هلته یو جلسه راغوښتل شوې وه چې په دغه جلسه کې د لورلای عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي هم دغسي پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په دغه جلسه کې ګډون کړی و. دغه جلسه هم د پښتني سیمو په خاصه د ټول خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د پښتني سیمو او د ملک مجموعي حالاتو باندې راغوښتل شوی و. او دغه جلسه ته د ګوند مرکزي مشرتابه محسن داول وینا وکړه. دغه ترڅنګ د دوی مرکزي جنرال سیکرټري مزمل کاکړ وینا وکړه. مزمل خان هغوی په خپلو ویناوو کې په خاصه محسن داوړ وویل چې په پاکستان کې سیاست چې دی هغه له هر لوري څخه سکوت شوی دی. د ده په ټکو چې په دلته چې کوم دی خلک و خپلو بنیادي حقوقو څخه محرومه ساتل شوي دي. هغه د علي وزیر ترڅنګ په پاکستان کې د ټولو بندو قیدیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دې ترڅنګ دا و چې په وزیرستانونو کې چې کوم حالات روان دي هغه دی په روغ جوړ سره سم کړل سي. هغه دی د اپریشنونو پر ځای دی هلته سیاسي لار خپل کړل سي او د خلکو رضا دی وپوښتل سي. هغه هم دا خبره وکړه چې پښتانه سیاسي مشرتابه چې دی هغه به سره یو کیږي. پښتانه چې څومره هم پښتون خام دی د پټکو چې هغه به سیاسي بیداری کوي او د پټکو چې په سیمه کې حالات نور خرابیدن ته روان دی. دوی د سیمه د حالاتو ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو خبره وکړه او هلته د نجونو پر زده کړو پر تعلیم پر بندیزي خبره وکړه. هم دغه غوښتنه وکړه چې هلته د هم نجونو ته ازادي ورکړل سي. د انسانانو چې کوم بنیادی انساني حقوق دي هغه ازادي دي ورکړل سي. داسې دوی له حکومت څخه وغوښتل چې حکومت دې د پاکستان په بل خصوص د پښتني سیمو چې هغه پښتونخوا د بلوچستان سیمې دي بیا کدلته کوم وسایل دي مادنیات دي هلته دي د خلکو پر هغوی باندې اختیار ورکړل سي او په آزاد توګه دي خلکو ته د سیاسي غونډو کولو د دې ترڅنګ د ګرزلاو اجازه ورکړل سي.
ډیر مننه شرانی صاحب
تاسو د کتونکو
مننه. دا وایس اف امریکا ډی وی ټی وی دی. سیړونکو کال 2040 د پاکستان اقتصاد لپاره تر ټولو مشکل کال ګرځي چې پکې ګرانی ریکارډ 38% ته رسیدلې او د دې بنیادی علتونه د آی ایم ایف په غوښتنه د بجلی ګیس او د پېټرول په بایو کې به ساره زیاتواله دي. د سیړونکو په وینا د آی ایم ایف سره شوي د و ارب ډالرو د پور لوزنامي هواد د اقتصادي سقوط نه بچ ک خو اوس هم سیاسي بسواتي او کمزور اقتصادي وده تر ټولو غټه ننګونی دي. په دې ډیو خبريالي لیاس خان نور تفصیل تاسو ته راپور کوړندې کوي.
سیړون کی وای روان کال کې حکومت ته بارانۍ قرضو ورکولو کې سخت مشکلات روان دي او په فروری کې د عام ټاکنو وروسته رواني سیاسي بې ثباتۍ د هیواد اقتصاد ته لا نور سخت زیان واړولو. همدا شان کال 2023 کې د هیواد امنیت یو ځل بیا د ګډوډۍ سره مخ شو او د تراګرۍ پیښې سیوا شوې او د امنیتي عسکرو په شمول په ځانګړي توګه پاکستان کې د سی پیک په منصوبو کارکونکي چینایي وګړي پنه خکړې شول کوم چې د وړان دینا کمزورې بهرنۍ پانګونې لا نور هم اغیزمنه کړې.
صورت حال بڑی خراب رہی ہے ہر طرح سے پولیٹیکلی بھی.
کال 2040 د پاکستان د پاره په اقتصادي سیاسي او امنیتی توګه ډیر خراب کال وو. بل په بجلی ګیس او پېټرول باندې اسانتیاوي ختمول نوې ټیکسونه لګول او ډالر پرانستي مارکیټ ته پرې خودو سره ګرانی ډیره سیوا شوه کم چې سفید پوشا او خواري کخ خلک سخت اغیزمن کړل.
سناولہ اویل دروان کال تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان د نړیوالی مالیاتی ادارې آی ایم ایس سره د و ارب ډالر د پور لوزنامه ده، او کچری حکومت د پور دا پروګرام نو لاسلیک کړي نو اقتصادي سکوت یقیني وو. دی وای د آی ایم ایف سره د پور لوزنامی ګټې هم را روان دي، د هیواد بارانی ذخیره خېشوی دي، د ډالر په مقابله کې د روپی بیا کې استحکام راغلو، کرنٹ اکاؤنٹ خساره سر پلس شوا، گرانی را کم شوا چې لوجې حکومت د سود شره د 22% نه 14% ته را کم کړه، او دا وخت هیواد د اقتصادي استحکام په لور روان شوی دی. خو پتلون کی کال کې د غربت کچا د نړیوال بینک د شمیرو لمخې 30% ته رسیدلې وه، او خواوشو 10 کروڑ خلک د غربت د کرخې نه خقته تللي وو. خو ځینې څېړونکي زیاتوي د اقتصادي ودې په دمه کېدل او په بجټ خساره کابو منتل اوس هم غټ چیلنجونه دي.
دا آئی ایم ایف پروگرام سرا استحکام خوراغلے دے، خود روان سیاسی بے ثباتی لوجے ہر سے پزائے ولاڑ دی، او اس تر ٹولو لوی چیلنج دا وقت اقتصادی ودا کے دائمی اضافہ راوستل او پا بجٹ خسارہ قابو مندل دی.
مہتاب در زیادہ کڑا پا فروری کی شیوی انتخابات و نرستا پا حیوات کے سیاسی تاو ترخوال سیواشو مخالف اڈل پاکستان تاریک انصاف دا دا درغلو ڈک انتخابات بلی چلوجی اقتصادی بے ثباتی پیدا شوا، او چکومی لاستروڑن حکومت دا ایم ایف سره دا لوزنامی سره ترلا سکڑی وی دا غی پورا گٹی دا اقتصادی بے ثباتی لوجی ترلا سنشوی. سیڈون کی دا آئی ایم ایف سره دا پور لوزنامہ دا موجودہ حکومت یو غٹا لاستروڑن بلی خوائی دا پاکستان اقتصاد بحل پخپل خپو ادری گی کلچ دلتا بش پڑا اقتصادی اصلاحاتو شی.
دا آئی ایم ایف لوزنامہ دا اقتصادی بیار غونی لپاره کافی نه دی، او دې لپاره به حکومت ته غیر ملکی پانګونو، خپل برآمدات او ټیکس آمدن سیوا کولو، اقتصادي وده کولو او سیاسي بے ثباتی ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول وی.
زیشان حیدر اویل د اقتصادی ثبات لپاره سیاسی ثبات ضروری وی، خو پاکستان د تیرو دوو کلونو راسه د سیاسی بے ثباتی سره مخامخ دی. خو زیاتوی اس د حکومت او مخالف ډلو ترمنز موجوده سیاسی تاوتریخواله کمول لپاره هڅه پیل شوی، او اوس په قتل وی چې دا خبرې اترې به ملک سیاسی استحکام راوستل شي او کنا. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې د چینی صنعت د چیلنجونو سره مخ دی. په صوبه کې د غنی د پیداوار د زیاتوالي باوجود صوبه د چینی ضرورت د پنجاب صوبې څخه پوره کوي. د کروندګرو ستونزې څه دي، هغې ته مشکلات څه دي، د ډیو خبریال ریاض حسین په تفصیل وړاندې کوي.
عبدالباچا د غنو غاڼې روانه کړې، دی وایي وړاندې به یې غنی مل توړل، خو اوس ترې په خپله ګوړه وباسي، ځکه چې سږ کال د غنو میلیونه بندي او په ګوړه کې ورته ګټه ترلاسه کیږي.
نو اوس موږ ادې وجنه چې بس دا غاڼې شروع کړې ده، چې بس موږ چې غنو بس دا غاڼې کې لکه موږ دالي وباسو، دوی دغه پور کیږي شلمه نه غنې لګي، نه موږ له مل ولا د دغه چینو پیسې نه راکوي، په من باندې دغه چینو پیسې نه راکوي. زه نیم په خیر کې ولم خو غواړم په کلاو شي، او نیم نیم زه ځان ته را دغه کما بیا مال چې کوم نو من شپږ سره ګوره کوي، نو چې شپږ سره ګوره کوي نو په زر روپیا دغه دا 1500 روپیا من غني مال 1500 روپیا پیدا کوي، او کله چې موږ مل والا والی نو موږ څلور سوه ریال کو تلګي، نه بیا نه کار کوو کی نو چې هغه کې موږ حساب بیا بونه غیسم.
د عبدالباچا پسیر گنشمیر زمیداران اوس خپل د غنو فصل میلیونو ته د ورکولو په ځای غاڼې کوي. دوی وایي وړاندې به د تختبایی کارخانه روانه وه، او دوی به په اسانه خپل فصل خرڅوو. د تختبایی د چینی دا کارخانه د تیرو 40 کالو راهسې غیر فعاله ده. متحده لیبر فیډریشن وایي په 95 اکڑ ځمکه پرته په دې کارخانه کې 3500 مزدورانو کار کولو، او په دې مل کې د کال 870 میټره کټنه د غنو د کولو صلاحیت موجود وو.
مل باندې د حکومت هر قسم لایبلټیز دي، هر قسم ټیکس دي، دلته مزدوران له حکومت سمرا مزدوران نے تنخواہگان ہر کال سیوا کئی آغا امن بان لاگو کی گی اغم زمیندار تاغ مینیمم بے جس سے سمری اغم زمیندار لورکو نو منگا چونکہ اگی سر بیا پاغا حساب کی کمپٹیشن نشو کولے چونکہ چینی منگا دن تا اوپن مارکیٹ کے خرچو یعنی چینی منگ دا پنجاب و دسن پر مقابلے کے خرچو نو چونکہ التا کی گنی ٹول پر سرکاری ریٹ اگشت کی گی اور منگ دل تسوئی ریٹ کے واپ لو نو منگا ہوں یو حد اپور اس کمنی نگی کی تلی شداغی نہ سیوا مخ کے نشت لی نو پدی وجہ مانی جی کمنی نو چونکہ دا گڑے فری ہینڈ روان دی گڑو والا مانے اس قسم کو فرق اگر منڈے والے جی اور عام جوڑوں والدین اور فری ہینڈ کے روانی چکرے اور مارکیٹ کے ساتھ سر چکم دے بیلنس نہیں ہوئی نو آگے کے بیاتا آگے کے کمپیٹیشن نشکوری
سړنی خایي په خیبر پښتونخوا کې د چینه مجموعي و کارخانه دي چې پکې سلور کارخانه په پیښور سیمه کې دي او سلور واړه بند دي د تختبایي ترڅنګ د 400 مل هم د 28 کالو راهسي بند پروت دي د دې کارخانو ودانې راغورځېدلې د اوسېدو زینې شړ پروت دي او د دغه کارخانو په زمکو بل کومه کارخانه نه د جوړه شوې او زیاتره زمکه د کورونو د فارغ خرسيږي
داغه زمکه د پرپټه جوړ شي نالتر پٹی شو پس ان پر پٹی دو جو ہا والا سم پر پٹی اٹولی پر پٹی شو پس پس یہ وجہ باندې دا شو چی دا گیم سو دا خون پہ ما دے کی زکل
د پیخور په 3 میلیونو کې د خزانی او د مردان پریمیر شوګر ملز 13 کال روانو خو سکل دا دواړه هم بند پراته دي د غنو د پیداوار او سیړنې اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې په 95 هکټر ازمکه باندې غنی کرل کیږي او د ملکی مجموعي پیداوار 8% یا 45 ټن نه زیات غنی پیدا کیږي خود گڑی د زیات نرخ لوجه میلونا د گنو اخستو کې پاتې راغلی دي
اوسا کال د یو دړې د 5 کیلو چې ده کنا اغا ریټونا د 1200 نه والا تر 1400 پورې تللی دي نو زم د گنو والا چې کم غنې اخلي اغا د مل چې کم مونږه د پنجاب ریټ اخو د شوې ده 350 نه 390 روپے پورې نو دا ریٹ چی دیکھا نا دیو پو ڈبل چی دیکھا نا گوڑی والا گنے والا چی دیکھا نا زمیندار تور کئی نظب دا ہوئے ہیں چی زمونگا دیو جینا ملونا چی دیکھا نا والاڑ تی چی دوی کمپیٹیشن کی نرازی دوی اگر ریٹ نیشی ورکوال چی کم چی دیکھا نا گنے والا ورکی
صوبائی حکومتوائی پا صوبہ کی نزدی دری ذرا وار او غٹ سنتون دی پا دے سنتونو کی ترشپک سوا پورے کارخانے ہم بندی شوی صوبائی حکومتوائی دا ملکی معیشیت منفی اثرات پا خیبر پختونخوا ہم پریوزی
مخ کے دور کے خوب الحمدللہ دیر لوگوں تے ریلیکس ماحول ہو اس دا اکنامی گروت دا وطنوں کو رہی زما خیال ہے چی نیگیٹیو کے روان دے عمر کا امپیکٹ پر منگم دے خو منگ سر چکما انڈسٹری دا یو خو آغا دا سمندر نہ لڑے دا یو دویم چکم انرجی کرائسس پاکستان کے روان دی آخر زمنگا انڈسٹری دا زیادہ افیکٹ کا زمنگا پلاننگ چو چیئر امنگا اکنامک زون تقریباً ہر ڈسٹرکٹ تور سو اسمال انڈسٹری اسٹیٹ ہر ڈسٹرکٹ تور سو آخری کی منگ لڑیر لے زمنگا سپیڈ چکم دیا سلو شو
پاکستان پر نڑے کے لسم ہیواد دے چے پا مجموعی آبادے کے 80 ملین خلق مزدوران دی او دا ملک دننا 900 مزدور یونینز یا اتحادیے کار کوی وقت پا وقت پا دے تنظیمونو بندیزونو ہم لگول شوی خو پا صوبہ کے دا کارخانو دا بندیدو لعملہ روزگارونو متاثر شوی او دا مزدورانو تنظیمونو ہم دا زوال خکار دی کروندګر وایي د کارخانو د نشوالي له وجې هغوی د چقندرو د فصل کروند پریښي ده او د غنونو په ګوړه جوړولو مجبور دي د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د دوامدار پراختیا پالیسی مرکز یا سسټینبل ډیولپمنٹ پالیسی انسټیټیوټ لخوا د شوی څیړنې تر مخه پاکستان د خچنې هوا په اساس د نړۍ په لومړو 15 هیوادونو کې دی څیړنه ښایي چې د هیواد سرخار اسلام آباد او پیښور ښارونه د هوا د ککړتیا له امله د عامې روغتیا د پام وړ خطرو سره مخ دي او دا چې پاکستان کې هر کال د هوا د ککړتیا له امله شاوخوا 2,00,000 او 45,000 وګړي له وخته مخکې مړ کیږي د ډیوه خبریال عبدالرزاق ته پیښور نه په دغې نور تفصیل تاسو وایي
د هوا د ککړتیا په اړه د سسټینبل ډیولپمنٹ پالیسی انسټیټیوټ نومي غیر دولتي ادارې له خوا شوې څېړنه ښایي چې پاکستان د هوا د خراب کیفیت په اساس د نړۍ په لومړو 15 هیوادونو کې شامل دی د سیړنې تر مخه تیر کال د هیواد ایئر کوالټي انډیکس یو سل او شپیتو چې په هغه کې د پارټیکولیټ میټر 2.15 کچا د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او وړاندیز شوی حد نه 4.1 چند سیواوه. د ماحولیاتو ماهرین وایي دا ډول ذرات په هوا کې د تعمیراتي کارونو او نورو یو شمیر عواملو تر څنګ د ځینو ونو بوټو له وجې هم خوریږي.
انساني ذرایع چې کوم دي کارخانې دي او گاډي دي که هغه مونږه آی کې څه قسمه تیل سوځو یا پیټرول ډیزل یا ایون که مونږه نیچرل ګیس هم سوځو خو د دې نه دا پارټیکلز روزي د اور بلېدو دغه نه یا په ځنګلونو کې اورو لګي یا مونږه پټي صفاکو او غي تور ورته کو نو دا پارټیکلز په دغه وخت کې ډیر زیات زی یا د خوختو بټو کې چې مونږه کوئلې په ځای ور سره د ربړو نو دا سوځو کچرو ډونه ډیر زیات دي زمون نو دا غي نه دا پارټیکل جوړیږي.
د یادې ادارې سیړن چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پختونخوا سرخار پیښور باندې مرکوز و پکې معلومه شوې چې پیښور کې د زړه ناروغۍ فالج او د پړپوسانو د کینسر له امله کې دونکو مرګونو لوی علت د هوا آلودګي ده. د صحت ماهرین وایي په ککړې هوا کې سا اغستل د متوقع ژوند کمولو ترڅنګ معیاري هم ډیر متاثره کوي.
چزریز کې دا الرجیز کوي دمکې سابندي کوي سی او پی ڈی ورته وایي او بار بار مشمانو کې او مشرانو کې دا بار بار چې کوم انفیکشنز کېږي دا چیسٹ انفیکشنز کېږي دا د ماحول د آلودګي وجه نه کېږي. دا چیسٹ انفیکشن د وجه نه بار بار د سینه کمزوري شي یعنی پھیپړې کمزوري شي نو هغه سره ورو ورو د مریض د سا کمزوري شي چې سا کمزوري شي بیا هغه کمزوري د اکسیجن کمی او کې جسم کې چې اکسیجن کم شي نو د زړه د اکسیجن کم ملاويږي نو هغه وجه نه زوم کمزوري شي موږ ورته وایو کار پرمنل یعنی رائټ سایډ هارت فیلیر شي.
د ماحولیاتو ماهرین وای په هوا کې د خطرناکو گیسونو او وړو ذراتو مقدار قابو کولو لپاره مهم دي چې د گاډو او کارخانو څخه وتونکې لږه او ذرات په ساينسي طریقو کم کړي شي او د خښتو په بټو کې زګ زګ ټکنالوژي ولګول شي.
په ډیزل گاډو کې یا کارخانو کې دي کې سوټ فلټرز لګي دي وي اغه ته په خپل د پارټیکل زرانی سي ختمي او اغه سوځي اکسیجن یا ایئر وته زیات ورکي نو په خپل اټومیټیکلی کاربن ډای اکسایډ ته کنورټ کیږي او اغه د ګیس په شکل کې خارجيږي نو طریقې هډيري دي خو کدا وسایل پیدا شي او حکومت په دې باندې لکسو چوکي نو د دې مخنیوي کیدی شي.
د سیلنی تر مخه پاکستان کې د هوا د ککړتیا له وجې هر کال شاوخوا 2 لک او 55,000 وګړي د وخت نړواندې ژوند لاس ورکي. د روغتیا د چارو پوهان وایي د خچنې هوا د خرابو اثراتو نه ځانونو خوندي کولو لپاره باید خلک به ضرورت د کور بهر وتلو څخه ډډه وکړي.
ځان د لپاره بچاو د لپاره خدای چې هر کس ته پکار دی چې د موسم ټایم کې چې کله بارو زی او داسې ماحول خرابې نو ماسک استعمال کړي. خزي دي زنانه دي هغه خو چې مجبوري ده هغه ګیس نشته اورونه بلې هغه ته پکار دي چې خپل ماسک د مخ داسې پټي هغه صدر سره یا ماسک ځان پټي چې ډیهایډریشن وشي دلته یخنی خلک اوبونس کې نو خپل ځان هایډریټډ ساتل پکار دي یعنی اوبوس کل پکار دي او جسم کې د اوبو کمی رانه شي اوبوس کې یا کاوس کې چیس کې.
د امریکا شیکاګو په هنتون د هوا د معیار او ککړتیا په اړه د اگست په میاشت کې جاری کړی ریپورت کې ویلي کچره په هوا کې د پی ایم 2.15 ذراتو د ارتقا کچې د صحت نړیوالې ادارې لخوا ټاکلې شوې مقدار تر کم کړی شي نو د پاکستان اوسطن وګړو متوقع ژوند به 3.3 کال سیوا شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه وغی. د اسرایل او حماس جګړه دوام لري خو په ورستیو کې د یمن او د اسرایل ترمنځ په شخړه کې زیاتوالی راغلی. په منځني ختیځ کې تازه حالات په حق لنور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود لري تاسو وړاندې کړي.
د یمن په سنا ایرپورټ د اسرایل د بریدونو په وخت د صحت د نړیوال ادارې مشر ټیډروس ادانوم هم دغلته موجود و. اسرائیل په برید کې د سنا ایئرپورټ کنټرول ټاور په نخ کړي وو.
The airport of Sana is a civilian infrastructure.
د سنا ایئرپورټ یو ولسی بنیادی اډانه ده. د هیواد په شمالي برخه کې د بشري مرستو ټول نړیوال کارکونکو هم د دې ځای ته راتګ کوي. کدا ایئرپورټ بیکار کړی شو نو دغه تل به ټول بشري حالې زلې پټه پودريږي.
د سنا ایئرپورټ اوس بیا د هوائي چلند لپاره سم کړی شوی دی. د دسمبر په 19 نیټه اسرائیل په شمالي یمن کې د حوثیانو د مرکزونو خلاف بمباری کې په سرخار سنا کې دوه بجلیګری او د سور سمندرګي په ساحل یو شمیر بندرونه په نخ کړی وو. د زیارت پورز اسرائیل یو وار بیا په سنا او هدیدا کې د حوثیانو د ولکې لاندې بنیادی اډانې په نخ کړی وې. هارنیس وای شمالي یمن ته 80% خوراکي توکي او تر 95% پورې دوایانې د هدیدا بندر د لارې لیږل کیږي او کدا بیکار کیږي نو یو بشري نورین رامخته کول شي. د یمن حوثی یاغیان پر لپسې داوی کوي چې دوی په اسرائیل میزایلې گزار کړی دي. اسرائیل وای دوی د حوثی یاغیانو ځینې میزایلې په هوا کې تباه کړی دي خو بیا ځینو په اسرائیل کې زیان هم رامخته کړی دی. اسرائیل خبرداري کړې چې څوک هم د اسرائیل ریاست تر جوړیږي نو هغه به لمن زوړي.
مونږ به ټول حوثی مشرانو وجنو. مونږ به یې داسې په نخښه کول لکه څنګه چې مونږ په نورو ځایونو کې کړی دي. څوک به هم د اسرائیل د اوږدو لاسونو نه بچ پاتې نشي. مونږ به اسرائیلي ریاست ته د ورپېښې ټولو خطرو د لرې کولو په خاطر په دوی بریدونه وکړو.
بل خوا په غزا کې د اسرائیل عملیات لا دوام لري. اسرائیل تیر شپه په یو برید کې د منځنی غزا په مغازی سیمه کې یو کور په نخښه کړی. په دغه برید کې ډاکټر لګه د سلور ماشومانو او د یوې ښځې په ګډون نه کسان وژل شوې دي. د جمعې پرز اسرائیلي ځواکونو په غزا کې فعال اخیری هسپتال کمال ادوان کې هم عملیات ترسره کړي دي او د رپورټونو او عینی شاهدانو تر مخه اسرائیلي ځواکونو صحي کارکونکي او ناروغان په تاده کې بهر کړي او د دوی نه یې پلټنې هم کړي دي. اسرائیل وای د دوی عملیات د حماس وسلوالو خلاف دي او دوی د حماس بنیادی اډانه په نخښه کوي. ملګرو ملتونو 13 ورځ ویلي د غزا اوسیدونکو د بشري مرستو ته اړتیا لري.
Just today, another attempt by the UN to reach parts of North Gaza governorate.
د نن ورځې خبره ده اسرائیلي چارواکو د ملګرو ملتونو ډلې ته اجازه نه ده ورکړې چې دوی شمالي غزا ته ورسي. د اکتوبر د میاشت راهیسې ډېر ځله د ملګرو ملتونو ډلو هڅې کړې خو دوی ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړې سوې. د یو شیز نیمنه علاوه دوی خپل کار ترسره کولو کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په وروستو ورځو کې د حماس او د اسرائیل ترمنځ د یرغمالیانو د راخلاصولو او په غزا کې د اوربند لپاره د لوزنامې په اړه هیله رامخته شوې دي خو تر دې دمه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د یو کال نه زیات موده جاری په دې شخړه کې د اسرائیل زیاتره یرغمالیان لا اوس هم د حماس سره ګیر دي او د اسرائیل په عملیاتو کې د 15,000 نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.
په پیښور کې د سلګۍ فاونډیشن په نوم باندې ادارې د پښتو د نومیالي شاعر او لیکوال ډاکټر خالق زیار د اتم کلین په مناسبت غونډه را جوړه کړې چې پکې شاعرانو، سندرغاړو، موسیقارانو او د مختلفو طبقو خلکو برخه اخیستې او د ډاکټر زیار صاحب ژوند او ادبي کارونو ته یې درناوی وړاندې کړې. د ډیوخه همکار برکوال مخیل په دغه باندې نور تفصیل تاسوای.
د پښتونخوا د هسک ملاکند د درګي سیمې په سیدراجوړ کلی کې زیږیدلې ډاکټر خالق زیار د ساده پستی او خوږیژې بشایر وو خو ژوند ورسره وفا و نه کړه او اته کال مخکې په شپېته کلنۍ کې قلم د همیشه لپاره لګوتو ولوید. په پېښور کې د سلګۍ فاونډیشن تر سیوري لاندې د شعر او ادب مینانو، لیکوالو او هنرمندانو د هغه ادبي خدمتونه وستایل او د هغه شاعري د خلکو د ټولنیزو ستونزو، هیلو او ارمانونو انځورګر شاعري وبلله.
ډاکټر خالق زیار یو حقیقت پسند شاعر وو، یعنی کله هغه شاعرۍ ته مونږ زیر شو مونږ ته پته لګي چې هغه هم هغه خبره راخیستی چې کمی زمونږ په ټولنه کې روانې وي. مثلا که زه یو مثال د هغې درکمه، نو چې کله دلته کې د پولی د اغ غاړې نه دا اور دی خو راوړېدو، ډاکټر صاحب په هغه وخت کې په خپل کتاب سلګۍ کې یو شعر لیکي، تلوسې کتاب کې یو شعر لیکي چې اور دې پاتې پښتونخوا ته راخوریږي زه وینم دامونه تر خیبر چې سو شو هغه و شو. ډاکټر صاحب خدا خبره کړې و خور تر هغه پر دل تر هغه نه و، یعنی په ټولنه کې چې ماروزی حالات کې سره روان و دا غي په بنیاد باندې هغه د پیشنګوي کول. بیا د غور دلته کې راخور شو، دلته کې راغی ډاکټر صاحب، بیا د خپل پیشنګوي تصدیق کړي وی ما د غور ډیر په خوالي دلې دانن چې هر څوک لمبو ته ګوري.
د ډاکټر خالق زیار شاعري نه یوازې د ادب د لوستونکو محبوب شاعري ده، بلکې په عامو خلکو خصوصا په زده کوونکو کې هم ډیر خوشوونکي پیدا کړي دي او د هغه ډیر شعرونه د مجلسونو مالګه دي.
خو زیار صاحب هم په کور کې بلکې پیژندلې د ډیر وخت نه چې مشرانو به یادو بلکې هغوی به سره ډیر دغه کول، بیا داسې ورو وخت تېرېدنو په دې ادبي دغه خو دومره نه پوهېدو، خو کتابونه وو کور کې نو بس هغه به هم لوستل نه دي کې د زیار صاحب کتابونه وو، نو هغه شاعرۍ سره دومره مینه پیدا شوه چې نن دا دی دې ځای ته رالیو زیار صاحب دغه دپاره تلین دپاره. نو مونږ به څه ووایو د زیار صاحب په دغه باندې په ژوند باندې دغه باندې خداغي یو شعر به ووایم چې ډیر مشهور هم دی چې وای یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي که په نور شتمنۍ شي زیار کنګیا کنګال دی.
د دې تلین غونډې ویناوالو له اوسنۍ زمانې سره د ډاکټر زیار د شعر پر تعلق خبرې وکړې او د هغه شاعري د پښتنو د ټولنیزو او سیاسي حقیقتونو عکاس شاعري وبلله. دوی وویل چې د ډاکټر زیار شاعري لا هم د ځوانو شاعرانو لپاره د الهام سرچینه ده.
ډاکټر خالق زیار صاحب سره باندې دې چې کوم زما یو خاطره چې کوم زما ذهن ترازی نو غدا ده چې په کوم ورځ باندې چې ډاکټر خالق زیار صاحب وفات کړي نو زه د ډیپارټمنټ کې په دې پوړو کې را روانو مو ډیر په خوږ آواز باندې مې دا سندر را شروع کړو چې د ډېر غم مې د زړه پسو کې درد دی ما خوب لیدلې خدای مکه خکولې یار مې مړ دی ما اسې غیر ارادي طور ونکان شسلی چې کوم دا سندره ددان سره ویله یو ملګری راتویل چې دا خو نن خو د ډاکټر خالق زیار صاحب وفات شوی دی نو واقعي ده چې هغه په سندره چې کوم دی هغه د هغې سره بالکل ریلیټیبل ولګېدله چې ما په هغه ټایم کې ده ویله. نو ډاکټر خالق زیار صاحب چې کوم دی یو ډیر درون پښتون شاعر دی او ورسره چې کوم دی حقیقت پسند شاعر دی.
د ډاکټر خالق زیار د شعرونو لمړی ټولګه تلوسه د په ژوند چاپ شوی و، خو لمرګ ورسته د خپل رباب خپل نغمه په نوم دویمه ټولګه او ورپسې د شاعري کلیات هم چاپ شول. ډاکټر زیار نصر هم لیکلی او د مات څنګونو په نوم د خلیل جبران په سهیل لویدیت کې د پښتنو بغاوتونو په نوم د وسنا ملز او د دا خاوره د خلک په نوم کتابونه ل انګریزي پښتو ته ژباړل دي.
کومګه خپل ټولنې ته زیر شو مونږ ته یو بل غټه مسله را مخې ته ده او هغه زمونږ توهمات دي. هغه توهمات کو په مذهبي شکل کې دي، هغه په سیاسي شکل کې دي او کو هغه په معاشرتي شکل کې دي. ډاکټر صاحب هغه په خپل شاعرۍ کې ریفلیکټ کړی دي، مونږ ته مخې ته راوړی دي لکه په خپل وای په شاعرۍ کې چې توهم او بیوسی د وخت وغشي د یو تو ښکار شو آشنا او د بل زو شوم څه قسم توهمات چې ډاکټر صاحب ذکر کړی دي. مثلا تا خبره چې ارستو په خپل کتاب کې کوله چې دنیا څخه کم ده دا په ځای ولاړه ده نور د دینه غیر چاپیره چور دي، هغه خبره نن مونږ کو چې هغه غلطه ثابته شوې ده. نو ډاکټر خالق زیار هم دغه شان ذکر کوي چې زما مولا خلکو ته اوسم وای ځمکه ولاړه ده نور ګرځي.
په غونډه کې مشاعره هم وسوه چې پکې د پېښور او شاو خاصي مشاعرانو په خپل شعرونو کې د ډاکټر زیار یاد تازه کړه او عقیدت یې ورته وړاندې کړه. د مشاعرې ورستۍ برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه چې پکې هنرمندانو د ډاکټر زیار شعرونه او غزلونه په خپلو خوږو ژغونو کې له خوږې موسیقي سره زمزمه کړل. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
قدم اوردونکو د ډیوټي وی د خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي یادونه ترکو چې د ډیوټي وی د خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه او تازه خبرونه تاسو د ډیو په پاڼه voadradio.com باندې چلی ری ساته کتې شي خامخا دغه ترسیو کې او دغه نزد تکرو کې. زه اشرف احمد سره د خپل همکارانو تاسو نه خلې اجازه ښه پولري دلته پامنه.